واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیدرته زمونږه د سهارنی خبری خبرونی سره هرکلی وایم د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونو ته
ویان سید سلیمان شاه طالبانو پرون د شنبه په ورځ د لندۍ یا قوس په لومړۍ نیټه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د هوای پر مشرانو باندې د امبارګو یا بندیز لګولو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی پر وړاندیز باندې انتقاد کړی دی او ښاغلی غنی په افغانستان کې د سولې د پروسې په لاره کې د خنډونو او موانعو په ایجادولو باندې تورن کړ. ښاغلی اشرف غنی د افغانستان د سولې په باب په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې ځانګړې غونډې په موقع وړاندیز کړی څرنګه چې ملګري ملتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او یوازې د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژني باید چې د فشار اچولو په منظور د یوې وسیلې په توګه په طالبانو باندې بندیزونه ولګي او هم باید د نوموړي په باور ټولې ټرریسي ډلې د یو واحد ټرریسي سیستم په صفت وپیژندل شي نه د ځانګړو او جلا جلا ډلو په صفت. له بلې خوا په کابل کې زمونږ خبریال د بخبرو ډیپلوماتیکي سرچینو له قوله وایي توقع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د یکشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت له غړو سره جلا جلا وګوري. په افغانستان کې د کورونا د کوینونس اوبا د دویمې څپې او په تعلیمي ادارو کې د دغه ویروس د خپرېدو له ویرې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه او تعلیمي ادارې یو ځلې بیا د لیندۍ یا قوس له اتمېنه د کب یا هود تر 15مې پورې تړل کېږي. دا د امریکا غږ واشنګټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تېر هفته په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس اوبای ویروس 4 میلیونو سب شو په خلو جملې نه سمې نه مې مثبت په کې په اروپا کې وي. خو د امریکا غا خبريال ماریاما ډیالو ریپورت ورکړی چې د تیر هفته په مقایسه په دې هفته کې په اروپا کې د کورونا د کوینونس په سب شو په خو کې برابر 10% کمواله راغلی او غټه وجه دا و چې زیاتره اروپایي هیوادونو وسط دغه وژن کې او بعد مخنیوي په خاطر لسره یو لړ سخت قیودات لګولې دي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال کارینا فراج دیان وای چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو له امله سږ کال د افریقا له اصله امریکایي تور پوستانو 44% کې تجارتي او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. د سینن تلویزیون د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ صرف په یوه ورځ کې په متحده ایالاتو کې د دغه اوبایي ویروس 195,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. طبي ماهرانو خبرداری ورکړی دی دا اوبایي ویروس د امریکا په زیاترو ایالتونو کې اوس په سرعت د خپرېدو په حال کې دی او ساحه هم مخ په پراخېدو ده. په زیاترو ایالتونو کې د رواني میاشتې له پیل نه تر دې دمه 2.5 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د ارقامو له مخې د جمعې په ورځ 2,100 عجل ناروغان بستري شو. د بزنس انسایډر مجلې د رپورت له مخې د امریکا د نیو مکسیکو د ایالت پوهنتون په دغه ایالت کې د کورونا د کوینونس اوبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو په سبب د پوهنتون د فوټبال د رسمي ټیم ټول غړي په حفاظتي توګه د کالیفورنیا د ایالت د لاس ویګس ښار ته انتقال کړي دي. په هفته کې د هوټل مصارف $10,000 کیږي. د امریکې د مشیګن د ایالت د اسمبلۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې د هغه په خواست او غوښتنه له ملاقات نه وروسته اعلان کړی. داسې معلومات نه لري چې وښیي چې د رایو د دویم ځلي شمېر په وجه باندې به د جمهوري ریاست د نومبر د 3مې نتیجه بدله شي. ښاغلی بایډن د دغه ایالت انتخابات ګټلي وو. د امریکا د بومي اوسیدونکو یا سرو هندیانو استازو له منتخب جمهور رئیس جو بایډن نه غوښتي دي چې دا ځلې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د فدرالي حکومت د هغې مهمې ادارې په راس کې یو بومي هندي وګماري چې په متحده ایالاتو کې د هندیانو د چارو مسؤلیت په غاړه لري. ښاغلی بایډن ژمنه کړې چې په نوې کابینه کې به د اقلیتونو استازو ته برخه ورکوي. په عیني وخت کې د AP خبري اژانس د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې ښاغلی بایډن په خپله کابینه او نورو دولتي ادارو کې د اوباما د حکومت د زمانې د یو شمېر سابقدارو مامورانو د شاملولو نیت لري. او د سوریې د رژیم سیاسي مخالفانو دا اندېښنه څرګنده کړې چې د رژیم په زیر زمینی زندانونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله د سیاسي قیدیانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ شوی. په دغه زیر زمینی زندانونو کې سیاسی قیدیان معمولا کوټه قلفی ساتل کیږي. د سوریې د رژیم استخباراتي ادارې یا مخابراتو د 2012 میلادي کال راهیسې په لسګونو زره کسان چې د رژیم لپاره ګواښ او خطر ګڼل کېده نیولي، چې تر اوسه پورې روش په سمه توګه نه دی معلوم. د رژیم یوې سیاسي مخالفې میمونې العمار چې 200 کورونه لادرکه شوي دي، په روان هفته کې په جرمني کې د یو شمېر لادرکه شوو سیاسي زندانیانو د تصویرونو نندارتون جوړ کړی و. نوموړي امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د 6,900 لادرکه شوو سیاسي قیدیانو سرنوشت په سمه توګه تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځلي صفه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل ښار د دریش وشتل شو راکټونو لامل اته تنه وجل شوی او یب دیش کسان نوټ پیل شوی دي. پاموکړی د لیمینی ازی رپورت ده.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي پر کابل ښار د درويشت وشتل شو راکټونو لامل اته تنه وجل شوی او یو دیرش کسان نور ټپیان شوی دي. د چارواکو په وینا دغه راکټونه نن شنبه سهار 8:50 دقیقې د کابل ښار د سلورمې او ولسمې امنیتی حوزوله تهی مسکن او چاراهی ګلسرخ او چاراهی مارکیټ سیمو څخه د دوو موټرونو په واسطه توغول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د خبر په تایید سره ویلي چې دغه راکټونه د کابل ښار لسمې، نهمې، پنځلسمې، یو لسمې، شپاړسمې او دوهمې حوزې مربوطاتو کې لګېدلې دي.
په ژور خوشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو درش تنه نور ټپیان دي، د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي او دا د یو ملت پر وړاندې ښکاره دښمنی ده.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د یادو راکټونو توغول د تروریستانو کار بللی، خو تر دا مهاله مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو په دغه راکټي بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. په ورته مهال په کابل کې د ایران سفارت هم تایید کړی چې یو راکټ د دوی په سفارت کې هم لګېدلی دی. د کابل ښار اوسیدونکي میرویس او جان آغا د دغه بریدونو په اړه وایي: په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافی راسولسن په کابل ښار ننني راکټي بریدونه غندلی او د زیانمنو شو له کورنیو سره غم شریکی خودلی ده. هغه ویلي چې امریکا به د خپلو افغان همکارانو تر څنګ ولاړوي، خو د افغانستان په لویو ښارونو مخصوصا کابل کې امنیتي وضعیت ولې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امینزازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان یا په کابل ښار کې د آخري راکټي بریدونه نننۍ هغه خلک ترسره کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د دغه هیواد پر خلاف وسله والې مبارزې کوي، غیر مشروع غیر قانوني غوښتنې لري، خلک غواړي تهدید کړي، حکومت غواړي تهدید کړي، غواړي چې په دغه ذریعې خپل باج واخلي.
په کابل ښار کې دغه نوې امنیتي پیښې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې د ولسمشر غني د لومړي مرستیال او د کابل د امنیتي ټیم د مشر امرالله صالح په وینا په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي او ترورستي پیښو ګراف ښکته شوی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د کمولو اعلان د امریکا متحدین اندېښمن کړي، خو ځینو بیا ویلي چې د امریکا د عسکرو د کمولو اعلان به تکیبوي او دوی به هم د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. په دې اړه نور معلومات د بریښنا عمر خیلینه په دې رپورت کې اوري.
د ناتو د سازمان فرانسې او برېټانیې وروسته جرمني هم له افغانستانه د امریکایي عسکرو د کمولو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په ځانګړي توګه په دې اندېښمن یو چې د امریکا دغه اعلان به په افغانستان کې د سولې د خبرو د دوام لپاره څه پایلې ولري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې ل 15 وروسته به 2500 عسكر افغانستان کې پاتې شي. د بریټانیا د دفاع وزیر بن والیس نن پنځشنبه ویل چې ښایي هیواد د امریکا د سرتیرو د کمولو پلان تعقیب کړي، خو زیاته یې کړه چې د خپل حکومت او امریکا سره به کار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د چیرونکو بن فریدمن په باور له افغانستانه د بهرنیو عسکرو ایستل ښه اقدام دی، خو دا اقدام کافي نه دی او ډیر ناوخته دی.
My hope is that the United States will
زما هیله ده چې امریکا به د 2021 کال د مې میاشتې پورې له افغانستان خپل عسكر په بشپړ ډول وباسي چې د طالبانو سره مونږه پرې ژمنه کړې ده. نو تر جنوري میاشتې پورې به 2500 طرف کته شي او فکر کوم دا یو ښه ګام دی او دا ښه خبره ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په اساس امریکا او ناتو به بل اخر خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو ولسمشر ترامپ د طالبانو له تړون مخکې هم ویل چې غواړي امریکا د افغان له جګړې وباسي، ځکه ولسمشر دا جګړه بې پایه او بې ګټې بولي. ولسمشر ترامپ تیر کال په همدغه شپو ورځو کې د شکرانې د مراسمو پر مهال افغانستان ته سفر کړی و او خپلو عسکرو ته داسې ډاټ ورکړی و:
هغوی ځکه موږ سره دا تړون کوي چې تاسو ډیر ښه خدمت کوئ. دا یوازینی دلیل دی چې هغوی غواړي موږ سره تړون وکړي. نو زه غواړم له تاسو او د افغان سرتیرو نه مننه وکم.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو په بیړه وتل د امریکایي جګپوړي قومندان جنرال فرانک مکینزی په شمول د ترامپ د نظامی مشرتابه د مشورې پر خلاف ترسره کیږي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاتې عسکرو سره به د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان ولسی جرګې پرون د کابینې لس نوماند وزیران په غوس اکثریت تایید کړل. په دې اړه په مخړې د ممتاز بهیر رپورت ته
د وزیر صاحب د وزارت دفاع د تایید رائے.
د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ د حکومت له لوري د معرفي شوو نوماند وزیرانو لشمیرې لس تنو ته د باور رائے ورکړې. د ولسی جرګې په نننې غونډه کې 206 سلويخت وکیلان حاضر وو او هر نوماند وزیر د باور یو سلور وشتو رایو ته التیا درلوده تر څو په قانوني توګه د خپل اړوند وزارت څوکۍ تر لاسه کړي. د رایو ورکولو په دغه بهیر کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر یو ونوي، د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال 206، د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد هم 206، د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابي 214، د عدلی وزیر فضل احمد بانوی 260، د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزیر معصوم خاوري 165، د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر 190، د کار او ټولنیزو چارو وزیر بشیر احمد تینج 190، د حج ارشاد او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی 190، او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی 214 د باور رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د رای ورکولو د بهیر په پای کې وویل:
خانه ملت به وزرای
د ملت کور د امنیتی بنسټونو وزیرانو او نورو کاندیدانو ته د اعتماد رای ورکړي تر څو د حکومت کابینه بشپړه او بنسټونه پیاوړي شي. دغه محترم وزیرانو ته چې نن د ولسی جرګې د غړو د باور رای په اخیستلو بریالي شول، په ورسپارل شویو چارو کې ورته د بریالیتوب هیله کوم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د کابینې د غولسو غړو ته د باور رای د ورکولو لپاره مننه کړې او د وکیلانو د اقدام ستایلی دی. له ارګ څخه په یو خبر شوی بیان کې ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او نورو نافذه او قوانینو مطابق د ولسی جرګې له غړو څخه چې د حکومت لسو پیشنهادي وزیرانو په تایید کې فعال ونډه اخیستې مننه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د ولسی جرګې له دې اقدام څخه هرکلی کړی او دا یې د قانون د حاکمیت په برخه کې یو مثبت ګام بللی دی. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل:
په داسې حال کې چې باقی مانده وزیران تر اوسه پاتې او منګه هیله دا ده چې د دوی دا لړۍ هم زر تر زره ختم شي او تر څو دغه باقی مانده وزیران هم رای د اعتماد واخلي، او دغه د سرپرستۍ دغه خراب فرهنګ ختم شي او یو حقوقي او مشروع اجرایي قوه ولرو.
ښاغلی مزبا زیاته کړه چې ولسی جرګه د کابینې غړو ته د باور رای په ورکولو سره د مقننه قوې په توګه د حکومت له چارو څخه نظارت او د کابینې د غړو استیزا او استجواب کولو او د هغوی د صلاحیتونو سلبولو ته لاره هوارولی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو شاوخوا اته میاشتې وروسته د خپلې کابینې غړي د روان لمریز کال د تلې په دیرشمه د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان په کابینې کې یو ویشت وزیران، د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس او پر اساسي قانون د سار کمیسون رئیس شامل دي چې په قانوني توګه د چارو د سنبالولو لپاره د ولسی جرګې د باور رای اخیستلو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي هر کال تر 200 پورې استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او د لوړې کچې د زده کړو لپاره استول کیږي. اکرام شنواری په دې حق باندې رپورټ را لګلې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی چې افغان حکومت د خپل ملي بودیجې له لارې هر کال بهرنیو هیوادو ته تر 300 پورې د پانتون او سادام د لوړو زده کړو لپاره استي. دغه وزارت مالیه او اداري معین نور احمد درویش امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر 300 پورې نور سادام د بهرنیو هیوادو نړیوالو موسسو په مرسته بهر ته معمولا د ماسترۍ د زده کړو لپاره استول کی.
کال سل نفر ماسترۍ ته د خپل دولت په انکشافي بودیجه لګل کی. ډاکټر ډیر کم خو پروسه کال یو 50-55 نفره استادان دکترا ته مو لګل شو. هغه بورسونه چې نور ادارات ورکی لکه جاپان ورکی، جایکا دی ورکی، مثلا هند دی ورکی، کنه هغه بورسونه کې بیا فرق کوي. هغه تعداد یې نه مشخص نه، چون هر کال بورسونه اعلان کیږي بیا دی ورته اپلای کوي. خو حدود 200 پورې هر کال ماسترۍ ته لګل کیږي او دکترا پکې فیصدی ډیره کمه ده. هم دی خو تر موږ په دې ملي برنامه باندې کار کړی چې هر کال حتمی باید 200 نفره لاړ شي.
د لوړو زده کړو وزارت مرسیال په بهرنیو هیوادو کې د لوړو زده کړو وروسته وطن ته د استادانو د نسري د ستونزې په اړه ویل چې د 2013 کال وړاندې دا ستونزه ډیره زیاته وه، خو ښاغلی درویش ویل اوس دا ستونزه بیخي حل شوې ده.
د دې مشکل د پاره موږ یو اساسي لار د حل دا موندله چې کوم استادان چې د دولت په پیسو باندې بورسونه تزي هغه باید داسې ملکونو ته لاړ شي چې هغه ته د دې فکر ونه کړي چې دی باید هلته پاتې شي. که څه هم هغه وخت بورسونه ډیر قیمته وو، مثلا په اروپا کې چې پانتون نو خلته خو ځکه مفت دي یا د فیس شانه شته، خو دا دی بده باشو وسیدل او د دې خرچ خوراک او دغه مصرفونه جګ دي. بیا به چې کله دلته استادان لاړل بیرته نه راستان کېدل، لمن ته پاتې شو یا به خپل فامیل هم ځان ته وخته. په دې اساس باندې موږ بیا په 2015 کال کې 12 تفاهمنامې د داسې پانتونونو سره امضا کړل چې هم پانتونونو په کیفیت کې چوګو او هم په منطقه کې وو. تر مثال مالیزیا کې داس 15 تفاهمنامه مولر د پانتونونو سره او بهترین پانتونونه دي. د تایلند کې د 2 پانتونونو سره تفاهمنامه امضا کړي. په هندستان کې هغه بهترین پانتونونه چې د هغه سره تفاهمنامه امضا کړي. جاپان شو لکه چین شو هغه پانتونونه چې موږ پویږو چې په هغه بین المللي رانکینګ کې راځي هغه سره موږ تفاهمنامه امضا کړلې او ټول استادان چې اوس بورسونه تزي اغه په دې پانتونونو ته معرفي کی.
د لوړو زده کړو د وزارت بین نور احمد درویش د افغانستان په پانتونونو کې د زده کړو په بهیر د کرونا د وایرس اغېزې ډېرې زیانمنونکې وګڼلې او ویل چې که سم محصلینو ته په انلاین بڼه زده کړې ورکول کېدي، خو د افغانستان د شرایطو له امله د یوې خوا ټولو محصلینو ورڅخه په یو شان ګټه نه شو اخیستې او د بلې خوا د محصلینو په درسي کریډیټ کې هم د زده کړې نه حسابېدلې.
دا صرف د دې لپاره چې دوی د درس نه پس پاتې نشي او د دې لپاره چې کچیرته مکمل دی پاسپورت وای دی به مجبور و چې دا مکمل سمستر څلور میاشتې دی د سر نه ویلې وای کله چې پانتونونه شروع کېدل. او اساسي مشکل بل دا و چې په کریډیټ نور ته حسابېدل، د خپله د کریکولم برخه نه و.
د لوړو زده کړو وزارت ویلي ویل چې د زمري په میاشت کې د پانتونونو د پیلېدو وروسته محصلینو ته تر اتو اونیو پورې وخت ورکړل شو چې په دغه موده کې آنلاین زده کړې بیرته په ټولګیو کې له سره ولولي. د کابل پانتون دوه محصلین شېرمحمد او حشمت الله هم د استادانو روزنه او وطن ته د هغوی ستنېدل د پانتونونو د ظرفیت د لوړېدو لپاره مهم ګڼي او وایي چې دا ډول اقدامات به د پانتونونو د علمي ظرفیت په لوړولو او معیاري کولو کې ډېره مرسته وکړي.
دا کار خو ډېر ګټور ده، په دې خاطر چې محصلان کولی شي پرمختګ وکړي، خپل درسونه سم په توګه مخته ورسی او استادانم په دې خاطر دا مسلم تشویق کیږي او یو زمينه برابرېږي درس ویلو ته او پانتونم پرمختګ کوي
د کابل پانتون چې د فلن ډیر او د کابل د افغانستان په سطح باندې په درجه ولې کې حسابيږي نو باید په دې کې خپل د تحقیق بښونه باید عملی شي
د لار زکر وزارت وی چې یو پلان ترتیب کړي چې له مخې به یې تراتونکو 15 کلو زرته نو استادان په بهرنی هوادو کې د ډاکټرا تر کچې د زکر ترلاسه کول او څه وترته ستانه شي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د لاجورد په نوم د افغاني فلمونو د نندارې جشنواران پرون په کابل کې پرانستل شو. په پام کې دا پراتلونکو لس ورځې کې غوره افغاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. نور حال په دې رپورت کې.
لاجورد دی افغانی فلمونو لمړنۍ جشنواره ده چې نن په کابل کې پرانستل شو. راتلونکو لس ورځو کې به په بیلابیلو فرهنګي ځایونو او سینماګانو کې 50 غوره شوي فلمونه په کابل کې نندارې ته وړاندې شي.
لاجورد فرصت بسیار خوبی است برای
لاجورد یو ښه فرصت دی چې فلم جوړونکي مخاطب ته معرفي کړي. موږ په سینما کې دا خلا درلوده چې د فلم جوړونکي او مخاطب ترمنځ پیژندګلوي نه و.
افغان حکومت وایي چې د فلم او سینما له صنعت څخه ملاتړ کوي.
سینما وخت کې نه بود جایشه وحشت ترور
که سینما نوی وحشت ترور انفجار او انتحار ځای نیسي او په ټوله کې افراطیت ځای نیسي
خود افراطیت میکره
با تخریب سینما پارک
د پارک سینما په ورانولو سره د هغوی لخوا چې د فرهنګ دغه مطرح برخه په خوار نظر ګوري او نور شیان له فرهنګي ځایونو غوره ګڼي زه یې ډېره خوښینه کړی یم.
په دغه جشنواره کې د سید اورګزی په څیر یو شمېر مطرح هنرمندان وستایل شول. دغه جشنواره به په تیرو 10 کلونو کې جوړ شوي افغاني فلمونه نندارې ته وړاندې کړي او سینما ته د تلو په فرهنګ او په ټوله کې د افغاني فلمونو د ودې لپاره به هر کال ترسره شي. لیمانی ازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د صحیح پاملرنه کارمندانو سره په یو آنلاین غونډه کې خبرداري ورکو چې د ترامپ اداره د قدرت د انتقال پروسه داسې وزنډوي او مخه ډب کړي نو د هغه د ټیم ټول هغه پلانونه چې د وبا د کنټرول لپاره نیولي د اونۍ او میاشتو لپاره به وزنډيږي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کووډ-19 ناروغۍ له امله تر 11 میلیونه زیاتې قضیې ثبت شوې، منتخب ولسمشر جو بایدن پر ډونالد ترامپ چې د ټاکنو پایلې نه مني او بایدن ته د آسانه لیک څخه انکار کوي او د کورونا وبا په اړه د معلوماتو شریکول هم پکې شامل دي انتقاد وکړ.
There's a whole lot of things. ډیر زیات مسایل شته چې موږ سره نه دي شریک شوي او لاسرسي ورته نه لرو، مګر دا چې هرڅه ژر لاسرسي پیدا کړو خموک د خپل لوی ژمنې چې د ټولو نوښتونو یو ځای کولو کې په نوې یامیاش ورو سپات کېغو او ترڅنګ د درمل جوړولو دوه شرکتونو سره چې واکسین 15% موثریت او اغیزمنتیا لري.
د مجازي غونډې په جریان کې بایدن د ناروغي په وړاندې د مبارزې په لومړی کرخه کې د روغتیایي کارمندانو ویناوې واوریدلې.
زه بخښنه غواړم، زه ډیره احساساتي یم.
د دې ونی په فایل کې بایدن خبرداري ورکړ چې کالیک نور وزندول شي نو ممکن ډیر امریکایان له ویروس له امله مړ شي. په ورته وخت کې د ترامپ اداره په داسې وخت کې د واکسین په برخه کې لاسته راوړنې په ګوته کوي چې د متحده ایالاتو د درملو شرکتونو ماډرنا او فایزر لمړنۍ فایل چې د دوی واکسینونه د 90% څخه ډیر اغیزمن دي اعلان کړي.
د دسمبر په پای کې محتمل لري چې د دې دوه واکسینونو نږدې 40 میلیونه دوزه د توزیع لپاره چمتو کړو چې د اف ډی ای لخوا تصویب شي او د شاوخوا 40 میلیونه ارمنو امریکایانو ته کافي دي چې واکسین شي.
د واکسینو په اړه د خبرونو سربېره کله چې په جنوري کې بایدن کار رسمن پیل کړي د سخت مجادله سره به مخ شي.
فکر کوم راتلونکي حکومت به د عامه روغتیا لپاره غوره عملی کارونو کې د خلکو همکاري لپاره د ډیرو ستونزو سره مخ وي. په داسې حال کې چې هر څوک د نوي واکسین په اړه په زړه پورې خبرونو باندې تمرکز کوي، په غوره وضعیت کې دا په میاشتو میاشتو وخت نیسي چې واکسین جوړ او توزیع شي او په خورا لوی شمیر خلکو باندې تطبیق شي.
د ترامپ کمپاینی مبارزه لا هم په څو ایالتونو کې حقوقي ننګونو ته دوام ورکوي، په شمول د ویسکانسن ایالت چیرته چې بایدن پکې ګټون کړی دی د رایو د بیا کتنې غوښتنه کړې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیک امنیتی خدمت د عدالت د دفتر لپاره د خپل جایزو لارې او د تایقاتو فدرالي اداره د هر یو لپاره تر 50 میلیون ډالر پورې د مارک رندل افریریچس او پال ایدوین اوربی د تختولو په ارتباط د معلوماتو د ورکولو په نتیجه کې ورکول کېږي چې دواړه په افغانستان کې لا درک شوي دي. دا عدالت دفتر لپاره جایزه د هغو معلوماتو لپاره ورکول کېږي چې په نتیجه کې د ښاغلي فریریچس یا اوربی زیزګه پیدا کېدل او بیرته ستنېدل معلوم شي. پال اوربی د وروستي ځل لپاره د 2014 کال د می د میاشتې په نیمایي کې د پاکستان د سرحد سره نږدې د افغانستان د خوست په ولایت کې لیدل شوی و. د خپل لا درکې په وخت کې د یو کتاب لپاره پلاتنه کوله چې د لیکه او داسې معلومه ده پلان لاره د سرحد نه تیر شي پاکستان ته واوړي چې خپل پلاتنې ته دوام ورکړي. مارک فریډیچ د 2006 کال د فبروري د میاشتې په سر کې تختول شو. د خپل تختونې په وخت کې په کابل کې اوسېده. د اټکل لمخې په 2010 کال کې افغانستان ته تللی وو او په درسې واد کې په تعمیراتي پروژو کې کار کاوه. د عدالت د پروګرام لپاره جایزې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماتیک امنیت خدمت اداره کوي. د 1944 کال نه راپته خو چې دغه پروګرام پیل شوی دی. دغه پروګرام له لارې څه باندې یو سلو 50 میلیونه ډالر څه باندې سلو تنو ته ورکړ شوی دی چې د اقدام وړ معلومات یې ورکړي وو چې د عدالت منګولو ته د ترستانو په سپارلو کې مرسته کړې یا په درسته نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو مخه نیولې ده. د ټویټر په دې ادرس https://twitter.com/rfjus/rfj تعقیب ولش که هر څوک د مارک فریریچس یا پال اوربی د تختولو په اړه کې معلومات ولري مهرباني دی وکړي د دې ویب سټ www.rewardsforjustice.net ایمیل info@rewardsforjustice.net د عدالت د دفتر لپاره دی د جایزو سره تماس ونیسي یا د امریکا د ټول نه په نږدې سفارت یا کنسلګری کې د سیمه ایز امنیت د چارواکي سره تماس ونیسي. ښایي کسان په دې ادرس FBI ته tips.fbi.gov معلومات ورکړي. ټول معلومات به په اصلي توګه سري وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت د بین المللي عامه خدمت اعلان خپور کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
نن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره نه خبري خبرونه اوریدئ. موږ تاسو ته په دې هیله چې تاسو غواړئ چې خبرونه به اوریدئ. خدای پاماند.